لس بجې شوې. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته زه احمد تکل خپل تخنیکي همکار طاهر روخان سره ستاسو هرکلی کوم. په دې یو ساعته خپرونه کې به واورئ چې افغان چارواکي وایي د سولې د خبرو په اړه د طالبانو د انکار دریز یو تکتیکي اقدام دی، د مارچ د اتمې د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت راپورونه او نور موضوعات هم لرو. د ازادۍ راډیو 19 پروګرامونه تاندې څانګې او نیمه نړۍ به هم په همدې خپرونه کې واورئ. خو لومړی خبرونه چې رحمت الله افغان چمتو کړي.
دا هم په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. متحده ایالاتو له وسلوالو طالبانو غوښتي چې په راروان اوړي کې د جګړو د مخنیوي لپاره د سولې په خبرو کې ګډون وکړي. بریتانیا وایي د څو نورو ادارو سره په ګډه د افغان ښځو د اقتصادي پیاوړتیا لپاره پر یو انکشافي پلان کار کوي، او ترکیې او اروپایي ټولنې د هغه احتمالي معاملې پر چوکاټ چې له اروپا څخه زرګونه کډوال به ترکیې ته ستنېږي موافقه وکړه. اوس هم بشپړ خبرونه. متحده ایالاتو له وسلوالو طالبانو غوښتي چې په راروان اوړي کې د جګړو د مخنیوي لپاره د سولې په خبرو کې ګډون وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کیربي پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل طالبان دوه لارې لري، یا به د افغانانو پر ضد د خپل هیواد بې ثباتۍ ته دوام ورکوي، یا به د سولې په بهیر کې د ګډون لپاره د خپل واک او یو موټی افغانستان له نظام سره یو ځای کیږي. کیربي زیاته کړه چې که د سولې خبرې پیل نه شي، امریکایي او افغان ځواکونه به دې ته اړ شي چې په راروان پسرلي او اوړي کې چې د جګړې فصل دی ځان جګړو ته چمتو کړي. تمه کېده چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرې تیره اونۍ په اسلام آباد کې پیل شي، خو طالبانو په یو بیان کې په دې خبرو کې ګډون رد کړ او د خبرو د پیل لپاره یو ور بیا پر پخوانیو شرطونو ټینګار وکړ. په همدې حال کې د افغان حکومت یو جګپړی چارواکي د طالبانو ورسته اعلان یو تکتیکی اقدام بللی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی پرون په کابل کې د بریتانیا د بهرنیو چارو له وزیر سره په ګډه خبري غونډه کې وویل کابل به د سولې لپاره خپل هڅو ته دوام ورکړي.
نو اوس هم دغه پروسې ته موږ خوشبینه یو او امیدوار یو چې دغه پروسه به هغه نتایج چې د افغانستان ولس توقع لري هغه ته ورسیږي.
له ښاغلي خلیل کرزي سره په ګډه خبري غونډه کې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر فلیپ هامون د افغانستان د سولې له بهیر څخه د خپل هیواد پر بشپړ ملاتړ ټینګار وکړ. بریتانیا وایي د څو نورو ادارو سره په ګډه د افغان ښځو د اقتصادي پیاوړتیا لپاره پر یو انکشافي پلان کار کوي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر فلیپ هامون پرون په کابل کې د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت د دې پروګرام هدف د سوداګرو افغان ښځو ملاتړ یاد کړ.
And on the eve of International Women's Day,
د خزو د نړیوال ورځې په درشل کې زه خوشاله یم چې اعلان کړم موږ د افغانستان د مالی وزارت اغا خان بنسټ او د زردوزی د غیر حکومتي موسسه سره په ګډه د سوداګرو خزو د ملاتړ او د خزو د اقتصادي پیاوړتیا لپاره د یو کاري ملي پلان درامنځته کولو په هدف $1,200,000 برابرو.
په افغانستان کې که څه هم په وروستۍ لسیزه کې په ټولنیزو او اقتصادي چارو کې د ښځو د ګډون په برخه کې ځینې پرمختګونه شوي، خو د ښځو د حقونو فعالانې وایي له هم باید ډیر کار ترسره شي څو ډیری افغان ښځې له کوره بهر د کار کولو چانس ترلاسه کړي. ترکیه اروپای ټولنې د هغه احتمالي معاملې پر چوکاټ چې له اروپا څخه زرګونه کډوال به ترکیه ته ستنېږي موافقه کړې. د دواړو لورو چارواکو ویل دي چې په دې اړه وروستۍ موافقه به د روان مارچ میاشتې د 12مې په سرمشتزه کې لاسلیک شي. په دې اړه پرون په بروکسل کې له اوږدو خبرو وروسته اروپایي مشرانو د غونډې په وروستۍ شیبه کې د ترکیې طرحه چې له مخې د غیر قانوني کډوال په خپله خاوره کې خوندي کوي ومنله. د یونان صدر اعظم الکس چپرایس وویل حقیقت دا ده چې ترکیه دې غونډې ته له داسې یوې په زړه پورې طرحې سره راغلې وه چې ټول یې حیران کړل. د جرمني او بریتانیا صدر اعظمانو انګلا میرکل او ډیوډ کامیرون، د اروپایي ټولنې مشر ژان کلود یونکر او د اروپایي ټولنې مشر ډونالډ ټوکس هم د ترکیې طرحه یو ښه پرمختګ وبالو، خو ویې ویل چې پر جزئیاتو یې باید نور کار هم وشي. ترکی اروپایی ټولنې ته وړاندیز کړی چې د مالی مرستو او ډیرو امتیازونو په بدل کې به اروپا ته د کډوالو د روان بهیر د کمولو په برخه کې لا زیاتې هڅې وکړي.
ځینې ډیپلوماټان وایي انقرې د هغو 3 میلیارد یورو دوه چنده غوښتي چې په تېر نومبر میاشت کې اروپایي ټولنې ورته منلي وو څو سوري کډوال په ترکیه کې وپالي. د تونس حکومت وایي چې له لیبیا سره د ګډ سرحد په اوږدو کې د دولتي ځواکونو او افراطي وسلوالو ډلو په جګړه کې لږ تر لږه 350 کسان وژل سوي دي. د تونس صدر اعظم په یوه وینا کې چې د دولتي تلویزیون له لارې خپره شوه وویل د اسلامي دولت ډلې یا داعش وسلوالو غوښتل چې د دې حملې په نتیجه کې په دې سرحدي سیمه کې ځان ته یوه اډه جوړه کړي. پر بنګردان ښار پرونۍ حمله سهار وختي پیل شوه او تر ماښامه یې دوام وکړل چې په نتیجه کې د لیبیا او تونس سرحد بند شو. د تونس ولسمشر هم پرون وویل د داعش وسلوالو غوښتل دا سیمه له برید وروسته ونیسي او د نوي امارت جوړېدل پکې اعلان کړي. په همدې حال کې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشرې فدریکو موګرنی وایي دا حمله تونس ته د متوجه ګواښونو جدیت ښیي. د باراک اوباما اداره وایي د هغه راپور خپرېدو ته چمتووالی نیسي چې د 2009 میلادي کال راهیسې د جګړو له لویو سیمو بهر د امریکا د بېپیلوټو الوتکو په بمباریو او د ترهګرۍ پر ضد بریدونو کې څومره کسان وژل سوي دي. په دې اړه د دوشنبې په ورځ د سپینې ماڼۍ اعلان د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې د دې لانجمند پروګرام د پټ ساتلو یو مورد کم کړ. له ترهګرۍ سره د مبارزې او کورنۍ امنیت په برخو کې د ولسمشر باراک اوباما سلاکاره لیزا موناکو وایي په دې اړه به په راتلونکو اونیو کې ارزیابي خپره شي خو نوموړي دقیقه نیټه نه ده ښودلې. نوموړي د امریکا څخه بهر د امریکا د اقداماتو د شفافیت په برخه کې د اوباما د ادارې د تعهد یو برخه وبلله او وایي هغه سیمې به چیرې چې امریکا د جګړې اعلان نه دی کړی په دې راپور کې شاملې وي لکه پاکستان، یمن، لیبیا او سومالیا. د امریکا د کانګرس یو شمېر غړو او د بشري حقونو فعالانو د امریکا د بېپیلوټ الوتکو په بریدونو کې د ملکي تلفاتو په اړه معلوماتو کې پر شفافیت ټینګار کړی. پینټاګون پرون وویل په سومالیا کې د الشباب د وسلوالو د روزنې پر یو کم هوایي برید کړی چې پکې د دې ترهګرې ډلې 150 کسان وژل سوي دي. د پینټاګون ویان جیپ ډیویس وویل په دې برید کې چې د مارچ د 15 نیټې په شپه شوی څو بې پیلوټ الوتکو برخه درلودله چې د وسلوالو د روزنې په دې کمبې توغندي ویشتي. هغه کم چې په دې برید کې په نښه شوی د سومالیا د پایتخت موګادیشو شمال ته 200 کیلومتره لرې پروت دی. ډیویس وویل امریکایي استخباراتو داسې معلومات ترلاسه کړي وو چې دا ډله د یو لړ پراخو بریدونو چمتووالی نیسي چې په سومالیا کې د امریکا او افریقایي ټولنې ځواکونو ته ګواښ پېښ کړی وو. سره له دې چې د الشباب وسلواله ډله د سومالیا له ډیرو ښارونو ایستل شوې ده خو بیا هم دا ډله د افریقا په ختیځ کې خونړیو بریدونو ته دوام ورکوي. تو د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي مهم خبرونه.
زموږ غږ آزادۍ رادیو او قدر منوریدونکو دا خبرونه او نور خبرونه په تفصیل سره د آزادۍ رادیو پر ویب پاڼه کتلای شئ azadiradio.com او azadiradio.org زموږ د ویب پاڼې پته ده. د دې خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو او باورې چې د بهرنیو چارو وزارت سیاسي موین د سولې د خبرو په اړه د وسلوالو طالبانو وروستی اعلان تکتیکی اقدام بولی. د چین د حکومت یو مقام ویلی چې په افغانستان کې د سولې د خبرو بیا پیل ته هیله لري. لویا څارنوالي په تیرو شپږو کلونو کې له ښځو سره د تشدد د نږدې 10,000 قضیو د ثبت خبر ورکوي خو فعالان پر حکومت انتقاد کوي او وایي چې د حکومت اقدامات ټول فرمایشي دي.
یوازې تر مجللو دفاتر پورې منحصر و اما د افغان خور په ژوند کې هیڅ مثبت تغییر نه دی لیدل سر.
بېخي عمومي پالیسي د دولت دغه سي ده چې هغه ظلمونه چې د یوې ښځې باندې کېږي هغوی ذهنن بالکل آماده نه دي چې هغه کسانو ته جزا ورکړي.
نور راپورونه هم لرو. په نیمه نړۍ 19 پروګرام کې مو له هغو بېوزلو کونډو مېرمنو سره د زړه خواله کړې چې کوچني ماشومان یې کار کولو ته مجبور دي.
مسره در می دغه زوینه د لاس کلانه د سړی زګم دیګم کشمش پاکې دوته کړي 50 کړي سړی زور وې صدر پي دا نو کانو لاسونه ټول غوخه پاکې تور ته بیا وکړي.
د خبرونه په دوهم نیمه کې د ځوانانو له ځنګړي پروګرام تان د څنګه سره د نیمه نړۍ اوریدل هم مهروي. زموږ غږ له ازادۍ رادیو او ازادۍ رادیو د سهار لوو د مخام تر او وو ورځې د اونۍ خبريږي. یو جکپورای افغان مقام وایي حکومت له حمله وسلوالو طالبانو سره مخامخ خبرو ته هیله من دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی پرون په کابل کې د برتانیا د بهرنیو چارو له وزیر سره په ګډه خبري غونډه کې د سولې د خبرو په اړه د طالبانو انکار یو تکتیکی اقدام وبله. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر په دې خبري غونډه کې د افغانستان د سولې له بهیر څخه د خپل هیواد ملاتړ څرګند کړ او ویل له دې بهیر سره یو میلیون او څلور سوه زره ډالر مرسته کوي. اجمل اند په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی وایي له افغان حکومت سره د مخامخ خبرو ردول د طالبانو یو تکتیکي اقدام دی او کابل به د سولې لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړي. نوموړي پرون په کابل کې د برتانیا د بهرنیو چارو له وزیر سره په ګډه خبري غونډه کې د ازادي رادیو د خبريال د دې پوښتنې په ځواب کې چې د سولې خبري ولې وسنډي دي وویل
موږ بیرته هغه برنامه او چلرو هغه برنامه ته ادامه ورکو او زمنن دغه موقف چې طالبان نیولې دي زموږ برداشت دغه دی چې دا یو تاکتیکی موقف دی او دا یو اساسي موقف نه دی.
د شنبه په ورځ طالبانو په یوه خبر پاڼه کې د افغان حکومت سره د مخامخ خبرو لپاره یو وار بیا خپل پخانی شرطونه تکرار کړل او وی ویل سوچ د طالبانو په مرشلو بریدونه درې دلیل نیوي او بهرنیز واکونه له افغانستان څخه وتل نیوي د سولې په خبرو کې ګډون نه کوي. طالبانو په ټاکل شو خبرو اترو کې خپل ګډون رد کړو په دې اړه خبر شوی ریپورتونه یې شایعات وبلل. د حکمت خلیل کرزی سره په ګډه خبري غونډه کې د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر فلیپ هامون په افغانستان کې د سولې له بهیر څخه د خپل هیواد په بشپړ ملاتړ ټینګار وکړ.
The United Kingdom strongly supports the efforts of the Afghan government.
خغلی هموند وای برتانیا د افغانستان د حکومت د حق هڅو ټینګ ملاتړ کوي چې د سولې د مخامخ خبرو د پایل لپاره د همغږۍ له څلور اړخیز ډل سره یو ځای کوي. حماس چې ولسمشر غنی ویلي طالبان باید د سولې او جنگ ترمنځ یو څه انتخاب کړي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر فلیپ هامون پرون په کابل کې ولسمشر اشرف غنی او نور لوړپوړو افغان چارواکو سره خبرې کړي. ارګ په خپل رسمي ټویټر پاڼه کې ویلي چې ولسمشر غنی او د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر د سولې پر بهیر، امنیت، انتخاباتو او د دواړو هیوادونو د اړیکو پر پراختیا خبرې وکړي. تمه کېده چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرې تیرونه په اسلام آباد کې پیل شوې وای. خو افغان چارواکو په روسي ورځو کې ویل د خبرې اترې سندې دي. د طالب او افغان حکومت د اساسو ترمنځ لومړی مخامخ خبرې تیر کال د چنګاغ په میاش کې اسلام آباد ته نږدې په مری کې شوې وي. خود ویم وار خبرې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مرګ د خبر له پډاګه کې دورسته وسندې دي.
په راپور کې مو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي موین حکمت خلیل کرزی د سرګندونو جزئیات ووریدل چې وای د سولې د خبرو په اړه د وسلوالو طالبانو وروستای انکار تاکتیکی اقدام دی. لبلې خو د چین د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د سولې د خبرو د بیا پیل لپاره هیله څرګنده کړې. هنګ لی پرون په یو خبري غونډه کې ویل چې طالبان د افغانستان د سولې د بهیر یو مهم لوری دی او چین هیله لري چې د افغانستان د جګړې ټول ښکې لوري باید یو ځای کار د یو بل اندېښنو ته پاملرنه او د مذاکراتو د بیا پیل لپاره هڅې وکړي. د ملالۍ بشیر په راپور کې په دې اړه نور تفصیل.
چین وایي هیله لري چې افغان حکومت، طالبان او همداراز د افغانستان د سولې په بهیر کې ښکې لوري به هڅه وکړي چې ژر تر ژره د سولې مذاکرات بیا پیل شي. د سنهوا خبري اژانس تر راپور لمخې د چین د بهرنیو چارو وزیر هنګ لی پرون دوشنبه په یو خبري غونډه کې ویل هیواد یې د افغانانو په مشرۍ د افغانستان د سولې د بهیر ملاتړ کوي. د همداراز زیاته کړه د هماهنګۍ څلور اړخیز ډلې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مستقیمو مذاکراتو ته لار پرانستلو په خاطر د اړینو شرایطو غوره کولو لپاره هڅه کوي چې د افغانستان د سولې په بهیر کې مثبت رول ولوبوي. هنګلی د خبرو په دوام کې ویل طالبان د افغانستان د سولې د بهیر یو مهمه برخه دي او چین هیله لري چې ټول لوري به د یو بل اندیشنو ته پام وکړي او یو ځای به کار وکړي او همداراز به د سولې د مذاکراتو د بیا پیل لپاره خپل هڅو ته دوام ورکړي. د چین د بهرنیو چارو وزیر په داسې حال کې د افغانستان د سولې د خبرو د بیا پیل دوه د هڅو په اړه ویلي چې د هماهنګۍ څلور اړخیز ډلې چې یو اړخ چین هم دی د څلور اړخیز غونډې په څلور څلورمه ناسته کې چې په کابل کې وسوه ویلي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مستقیم مذاکرات شاید د مارچ میاشتې په لومړیو کې پیل سي. خو د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ طالبانو د شنبې په ورځ په یو خبره کړې اعلامیه کې په دغو مذاکراتو کې برخه اخیستل رد کړل. د چین د بهرنیو چارو وزیر هنګ لی وایي هیواد یې آماده دی چې د افغانستان حاکمیت ته په احترام سره او د ښکېلو خواوو غوښتنې ته په کتو سره د افغانستان د سولې د مذاکراتو د بیا پیلولو په برخه کې یو رغند رول ولوبوي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړي.
نن د مارچ اتمه د ښځو نړیواله ورځ ده. د افغانستان لویه څارنوالي وایي په تیرو شپږو کلونو کې له ښځو سره د تشدد نږدې 10 قضیې ثبت کړي چې اکثرو ته یې رسیدګي هم شوې ده. د لویې څارنوالۍ ویاند بصیر عزیزي پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل د ښځو په وړاندې د تشدد قضیې په جدیت سره څیړل کیږي، خو د ښځو د یو شمیر حقونو یو شمیر فعالان وایي حکومت د ښځو د حقوقو په برخه کې محافظه کارانه چلند کوي او پر واقعیتونو سترګې پټوي. لکابل د ازادي رادیو خبريال روح الله انوري راپور راکوي.
د څارنوالي مسولین په داسې حال کې خزو سره د تاوتریخوالي دوسیو ته د رسیدګۍ په اړه خبرې کوي چې خلک وایي په عدلي ارګانونو کې د فساد موجودیت، د قانون نه پلي کولو او نورو ستونزو له امله د هرې ورځې په تیریدو پر خزو د زور زیاتی کچا لوړه شوې ده. د لوی څارنوالۍ ویان محمد بصیر عزیزي وایي د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځوړلو په خاطرې هڅې پیل کړي او د دې لپاره هر ولایت کې ځانګړې څانګې ایجاد کړي چې تر اوسه زیاتې لاسته راوړنې لري.
ادارې لوی څارنوالۍ جمهوری اسلامي افغانستان در طول مدت 6 سال گذشته در حدود
د افغانستان د اسلامي جمهوریت لوی څارنوالۍ په تیر شپږو کالو کې د ښځو په وړاندې د ترسره شوی زور زیاتی 9502 قضیې ثبت کړې دي چې له دې څخه 828 قضیې د قتل، 2453 قضیې د جنسي تیری، سلې د ماشومانو د سختولو، 15 د ښځو د اختطاف او نورې پاتې د وهلو، ټکولو، په زور او په کم عمر کې د نجونو ورکولو قضیې شامل دي چې د تحقیق او عدلي تعقیب لاندې نیول شوې دي. عزیزي د دوشنبه په ورځ خبريالانو ته د فرخوندې د وجلو د قضیې په اړه هم د پرمختګونو خبره وکړه. نوموړي وویل د میرمن فرخوندې د دوسی تحقیقات د لوی څارنوالۍ لخوا بشپړ شوې دي. د قضایي فیصلې د پاره محکمې ته لیږل شوې چې دوه ورځې وړاندې یا د دوسیا نهایي شوې چې په قتل کې شریکو 13 کسانو ته د محکمې لخوا سزا اورول شوې ده. په همدې حال کې د خزو یو شمیر فعالانی بیا وایي چې لوی څارنوالي له حقیقتونو سترګې پټوي او عدلي او قضایي ارګانونه د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي قضیو ته لازمه رسیدګي نه کوي. د خزو فعالې غټي صاحبیان ازادي رادیو ته خپل نظر داسې څرګند کړ.
سرانه نمیشه محافظه کاری کوي، خپل روابط ته زیات ترجیح ورکوي نسبت به ضوابط او خپل مسئولیت بلکل نه ادا کوي. بشي عمومي پالیسی د دولت دغه سیده چې زینن بلکل آماده نه دي چې کوم مثبت تغییرات ولري، مخصوصا هغه تاوتریخواله یا هغه جنسي تیری چې کیږي، هغه ظلمونه چې د خزري باندې کیږي، خو زینن بلکل آماده نه دي چې هغه کسانو ته جزا ورکړي.
خلک وايي په ولایتونو او مرکز کې د خزو په وړاندې ډېره زور زیاته د زورواکو او مالدارو لخوا ترسره کیږي چې څارنوالي او نور اړوند ارګانونه یې په نیولو او هغوی ته په سزا ورکولو کې پاتې راغلي دي. خو د لوی څارنوالۍ ویان بیا وایي د دوی په وړاندې زورواکي، مالداره او غریب یو شان دي او هیچا سره توپیری چلند نه کوي. د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي د منع قانون په 1938 لمریز کال کې ایجاد شوی او حکومت د همدغه قانون له مخې اجرات کوي. روح الله انوري، ازادي رادیو، کابل.
پر راپور کې مو واوریدل چې د لوی څارنوالۍ ویان بصیر عزیزي په خپلو سرګندونو کې همداراز د فرخوندې د قضیې یادونه هم کړې وه. لوی څارنوالي وایي چې د فرخنده د قضیه په اړه څېړنې بشپړې شوي او په دې برخه کې محکمې خپل وروستۍ پریکړه هم صادره کړې ده. د افغانستان سترې محکمې د هغه تعویز لیکونکي لپاره د 40 کاله بند سزا تایید کړې چې فرخنده په ناحقه د پاک قرآن د پانو په سوځولو تورنه کړې وه. ستره محکمې همدارس په دې قضیه کې د 209 تورنو کسانو لپاره هم لاسو کلونو تر 40 کلونو پورې د بند سزا تایید کړي. د افغان نړیوال سازمان په د افغانستان د محکمې دا حکم غیر عادلانه بللای. د افغان په نړیوال سازمان کې افغان سیډونکو حوریه مصدق ازادي رادیو ته ویل د هغو کسانو ته چې د فرخنده په قضیه کې په لاس لرلو تورنو یو شمیر ته برات ورکړل شوی. سلطان محمد سرور له میرمن مصدق سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلی چې د افغانستان د سترې محکمې له پریکړې وروسته دا څه فکر کوي چې آیا د فرخنده په قضیه کې عدالت پر ځای شوی؟
متاسفانه موږ نشو ویلی چې د دې قضیه نه عدالت تحقق موندلی وي. د دې په خاطر چې نه یوازې ټول اشخاص چې په دې قضیه کې دخیل وو او متهمان وو د قانون منګلو ته نه دي سپارلی، او همدارنګه هغه پولیس افسران چې حادثه په ساحه کې موجود وي او دوی نه یوازې د فرخوندې د تحفظ نه دي کړی، او همدارنګه دوی د هغه خلکو مدد هم کړی دی چې فرخوندې ته د دوی لاس ته وسپارل او دا د فرخوندې د قتل د سبب نه ګرځېدل. د دې په خاطر موږ فکر کوو چې متاسفانه عدالت د دې قضیې نه ترسره نه دی شوی.
آیا د افغان نړیوال سازمان د دغه قضیه په جریان کې د افغانستان له دولت سره تخنیکی مرستې وړاندیز کړي او کنه چې په دې قضیه کې ورسره مرسته وکړي؟
نه، موږ کوم داسې وړاندیز نه دی کړی، مګر زموږ چې د سرمنشي عمومي د هغه میټینګونه چې د ولسمشر اشرف غني احمد زی سره او همدارنګ د اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله سره درلود، د فرخنده قضیه او د دې عدالت یو برخې د دې میټینګونه وو چې دوی سره شریک شوي وو، او زموږ نگراني او هغه اندېښنې چې موږ درلود موږ دوی سره شریکول. مګر موږ داسې کوم پیشنهاد یا وړاندیز نه دی کړی چې موږ د دې
تحقیقاتو
باید یو برخه.
میرمن مصدق، د فرخنده قضیه خصوصا د ښځو د حقوقو په قضیه کې په یو محوري مسأله باندې تبدیل شوی ده، تاسو څه فکر کوئ چې د قضیه څنګه وڅېړل شو او کوم احکام چې صادر شول د دې پرانا کې به د ښځو د حقوقو په تامین کې مرسته وکړي کنه د احکام او د قضایي چلند؟
متاسفانه نه، ځکه چې اول خو ځکه چې ما اول هم تاسو ویل چې متاسفانه ټول متهم اشخاص د دې قضیه کې محاکمه نه دي شوي دي، او دوهمه مسله دا ده چې متاسفانه د دې قضیه بعد نه هم نور داسې تاوتریخوالې قضایه او پیښ شوي په افغانستان کې چې ښځې پکې قرباني شوي دي، مګر متاسفانه د محکمې او د عدلي او قضایي سیستم داسې یو تصمیم نه دی واخیستل چې عدالت تامین شي. د مثال په توګه د غور په ولایت یا د غزنی په ولایت چې هغه ښځې چې د ملای عام په شلاقونه یا دورې چې وهل شوی وو د استیناف د محکمې قاضي په امر کې، دا قاضيګان هیڅ وخت د دولت لخوا کوم د دوی نه کوم پوښتنه نه دي شوې ده، دوی مؤاخذه نه دي شوې ده، او دوی د خپل سزا دوی نه دي لیدلې، ځکه چې دوی یو غیر قانوني حکم ترسره کړی وو او د دې غیر قانوني حکم باید دوی کوم سزا ورکړ شوی وو چې متاسفانه نه دي ترسره شوی. خو د دې په خاطر زه فکر نه کوم چې د دې قضیه باید نه کوم تغییرات رامنځته شي یا کوم تغییرات راځي، تر هغه وخت پورې چې یو سیاسي تمایل او همدارنګه یو آگاهي د قانون د فاره په ټول افغانستان کې همدارنګه زموږ د عدلي او قضایي سیستم کې رامنځته نشي.
د افغان په نړیوال سازمان کې د افغانستان د برخي څېړونکو حوریه مصدق و چې له ازادي رادیو سره په خبرو کې د قضیه د فرخنده په قضیه کې د محکمې پر حکم خبرې کولې. د ملي ثبات ټولنه وایي چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو لپاره لازم کار نه دی شوی. دا څرګندونې د دې ټولنې مشر ضیاء الحق امرخیل پرون د ښځو د نړیوالې ورځې د نمانځنې پر مهال په یو غونډه کې وکړي. د وویل افغان میرمنو ته پکار ده چې د خپل حقونو د تثبیتولو لپاره اصولي مبارزه وکړي. همدارس د ولسی جرګې ځینو غړو وویل د افغان میرمنو پر وړاندې تبعیض باید ختم او د اسلام او د مدني اصولو سره سم حقونه باید ورکړل شي. د غونډې ته د ازادۍ راډیو خبریال خان محمد سیند هم ورغلی وو.
د افغانستان د ملي ثبات بنسټ وای کوم مرستې چې د افغان مرمنو د حقونو د خوندیتوب په نامه له افغان حکومت او په دې لار کې له مختلفو ټولنو سره شوي پر ځای نه دی لګیدلې. دا خبره د دې بنسټ مشر ضیاء الحق امرخیل د دوشنبه په ورځ په کابل کې د ښځو د نړیوالې ورځې د نمانځلو په مناسبت د دوی لخوا په جوړې ناسته کې وکړه. خاغلی امرخیل وویل د ښځو د حقونو خوندیتوب د هیواد د ټولو ښځو حق دی او حکومت مکلف دی چې دغه حق له قانون سره سم ادا کړي.
د 2001 څخه تر اوسه پورې دغه ورځ نمایشي لمانځل کیږي. $2 میلیارډونو د مملکت سره مرسته وسوه، اما نن هم د افغانانو په ژوند کې هیڅ مثبت تغییر نه لیدل کیږي. یا منابع څخه حکمرانانو په سم شکل استفاده ونه کړه. هغه هادونه چې په دې برخه کې کار کول یوازې تر مجللو دفاترو پورې منحصر وو، اما د افغان خور په ژوند کې هیڅ مثبت تغییر نه دی لیدل شوی.
خاغلی امرخیل وویل په کابل کې د ښځو د حقونو د خوندیتوب په نامه له کلونو راهیسې د ناستو پروګرامونو شاهد دی، خو کابل ټول هیواد نه دی. ده وویل اوس مهال د هیواد په ولایتونو، ولسوالیو، لرې پرتو سیمو کې اکثره ښځې له ډېرو ابتدایي حقونو او خدماتو څخه بې برخې دي. د پر حکومت او د ښځو د حقونو په کورنۍ او نړیوالو مؤسسو غږ وکړ چې د ښځو د حقونو په نامه دی له مرستو ناوړه ګټه نه اخلي. د ناستې ویناوالو وویل نه یوازې دا چې د افغانستان اکثره مېرمنې له مدني حقونو بې برخې دي، په کورنۍ او ټولنه کې د ناوړه دودونو له امله په مختلفو بڼو شکنجه کیږي هم. ویناوالو دا هم وویل چې د افغانستان ښځې او نجونه کله کله له ثبوته پرته تورنیږي او د سنګسار سزا ویني. په جوړې ناسته کې د ولسی جرګې غړي شینکۍ کډوخیل وویل چې اسلام تعلیم پر ښځه او نارینه فرض کړی او هغه څوک چې د ښځو د تعلیم مخه نیسي په حقیقت کې ګناه کوي.
اگر امروز 95% زنی افغان از خشونت های مختلف
داوی کنن افغان میرمنی 95% تاوتریخوال زغمی، علت داده چی اقتصادی استقلال نلری او نارینه تا اړی دی. په دې برخه کې نارینه هم مسئولیت لري. کنن د هیواد 80% نجونی بی سواد دی، لامل نارینه دی. اسلام پر ښځه او نارینه د علم زده کړه فرض کړي، خو نن د افغان غیرت دا دی چې لوري بی سواده وي.
لکن غیرت مرد افغان هم اوس که دخترش بی سواده است.
د ناستې ویناوالو له دینی عالمانو هم وغوښتل چې په خپلو تبلیغاتو کې خلکو ته د اسلام له نظره د ښځو حقونه بیان کړي.
برنامه خاص رادیو آزادی به مناسبت 8 مارچ روز جهانی زن.
دغه خبرونه د سه شنبه په ورځ د غرمې له 12 بجو نه د ماسپخین تر 2 بجو پورې په ژوندۍ بڼه واوري.
زمن غږ لا زده رادیو اوري. قدر منوریدونکو اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه واوري چې اسد الله لودین چمتو کړي.
د کابل چاپ نننې یو ورځپاڼو خپل مطالب او تبصره تر ډیره د مارچ 8 یا د خځې نړیواله ورځ او په همدې مناسبت د خځو په وړاندې پرتو خندونو او ستونزو ته ځانګړي کړي دي. سرخط خپلواکي ورځپاڼه یو تحلیلي مطلب ته دا سرلیک ورکړي چې زمکنۍ پرښتې د اور پر زمکه، په مطلب کې راغلی چې د مارچ 8 د نړۍ له خځو سره د پیوستون او د خځو په وړاندې د تبعیض خلاف د مبارزې ورځ ده او هدف یې دا دی چې د نړۍ په کچه باید ښځې با وقاره او له شرافته ډک ژوند ولري. د مطلب لیکوال ویلي دا مهال د افغانستان په ښار او کلیوالي سیمو کې میلیونونه ښځې له خپلو حقونو برخمنې نه دي او زور زیاتی ورسره کیږي. د ورځپاڼې په باور په افغانستان کې لسګونه د ښځو په نوم مدافع بنسټونه د ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره له نړیوالو پیسې اخلي، خو له دې سره سره بیا هم ورځ تر بلې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی زیاتیږي. کابل پوسټ ورځپاڼې بیا په خپله سر مقاله کې پوښتنه کړې چې د ښځې نړیواله ورځ که د پروژې ښځو نړیواله ورځ، په سر مقاله کې راغلی چې په افغانستان کې یوازې هغه ښځې دا ورځ لمانځي چې په بیلابیلو نومونو یې پروژې اخیستي او نورې ښځې له دې ورځې خبرې نه دي او یا هم د خپلو همقشرو له لاسه غږ نشي اوچتولی. د سرمقالې لیکوال ویلي په لرو پرتو سیمو کې ښځې له خپلو حقونو بې خبره دي او تش په نامه د ښځو او بشري حقونو ریاستونو ورته بنسټیز کارونه نه دي کړي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې هم خپل سرمقالې ته دا سرلیک ورکړی چې د ښځو حقونه پروژې او مخته پراته خنډونه. په سرمقاله کې راغلي چې افغان میرمنو په یو شمېر برخو کې پرمختګونه کړي خو لا هم په هیواد کې د ښځو وضعیت د اندېښنې وړ دی. د سرمقالې لیکوال ویلي په افغانستان کې د ښځو حقونه تل سیاسي شوي او د یوې پروژې په توګه چلند ورسره شوی دی. د ښځې د نړیوال ورځې لمانځل او په افغانستان کې ښکاره سرغړونه دا د افغانستان ورځپاڼې د سرمقالې سرلیک دی. په سرمقاله کې راغلي چې سیاستوال هر ځل د ښځو د حقونو د خوندیتوب خبره کوي خو په عمل کې بیا د ښځو حقونه تر پښو لاندې کیږي او د دفاع لپاره یې لازم غږ نه پورته کیږي.
لس بجه او دیرش دقیقې دی قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې را سره اوسئ. نور موضوعات هم لرو. خدا شیبه رحمت الله افغان د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
متحد ایالاتو له وسلوالو طالبانو غوښتي چې پر روان اوړي کې د جګړو د مخنیوي لپاره د سولې په خبرو کې ګډون وکړي. په همدې حال کې د افغان حکومت یو جګپوړي چارواکي د طالبانو وروستی اعلان یو تکتیکي اقدام بللی چې د سولې پروسې سره خبرو ته نه حاضرېږي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي سره له دې چې د اعدام د سزا مخالف دی خو د فرخوندې په قضیه کې عدالت نه دی پر ځای شوی. بریتانیا وایي له څو نورو ادارو سره په ګډه د افغان ښځو د اقتصادي پیاوړتیا لپاره پر یو انکشافي پلان کار کوي. ترکی اروپایي ټولنې د هغې احتمالي معاملې پر چوکاټ چې له اروپا څخه زرګونه کډوال به ترکیې ته ستنېږي موافقه کړې. د تونس حکومت وایي چې له لیبیا سره د ګډ سرحد په اوږدو کې د دولتي ځواکونو او افراطي وسلوالو ډلو په جګړه کې لږ تر لږه 350 کسان وژل شوي. او د باراک اوباما اداره وایي د هغه راپورونو خبرېدو ته چمتووالی نیسي چې له 2009 میلادي کال راهیسې د جګړو له لویو سیمو بهر د امریکا د بې پیلوټو الوتکو په بمباریو او د ترهګرۍ پر ضد بریدونو کې څومره کسان وژل شوي دي.
بیا هم په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تشدد په موضوع کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې په دې وروستیو کې د هیواد په ځینو سیمو کې سارایي محکمې ډېرې شوي. افغان حکومت دینی عالمان او خلک په دې اړه څه وایي؟ د دې کمیسیون مسؤلین وایي چې ډیری دا صحرایي محکمې په ناامن سیمو کې ظاهرا د ناموسي او جرمي تورونو د حل په مقصد ترسره کیږي. د ازادي راډیو خبریال ابراهیم سپی په دې اړه راپور برابر کړی.
د صحرایي محکمو پر وړاندې د مدني حرکتونو او مخالفتونو سره سره په روان کال کې د صحرایي محکمو په لسګونه قضیه چې تر ډیره د قومي سپینګیرو لخوا یې مشري شوې ثبت شوې دي. د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې د نورو کلونو په پرتله صحرایي محکمې زیاتې شوې دي. د دې کمیسیون د خزینو د څانګې مسؤولې لطیفې سلطانی د دوشنبه په ورځ له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې تر ډیره دغه پیښې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې تر سره شوې دي. دا وایي په تیر یو کال کې صحرایي محکمې چې تر ډیره د افغانستان د وسلوالو مخالفینو لخوا غیر قانوني او خپل سر تر سره شوې، شاوخوا 15 قضیې وي. قومي مشرانو په ناموسي پیښو کې د دولت وسلوالو مخالفینو ته مراجعه کړې ده. خو له دې وړاندې په شمال کې د بشر د حقونو د ساحوي دفتر مسؤولې خماري حیدري ازادي رادیو ته ویلي وو چې په روان کال کې د صحرایي محکمو شاوخوا یو لس پیخي له دوی سره د سرپل او جوزجان ولایتونو نصب شوې دي. کاس هم د دغه ډول محکمو په اړه د اړوند ادارو سره دقیق ارقام نشته خو په دې وروستیو کې د فرخوندي او رخشانی قضیه هغه څه دي چې د یادولو وړ دي. صحرایي محکمه هغه محکمه ده چې د یو متهم په نیولو سره بیل دي چې له هغه څخه د پښتنو او سیړنو مرحله او پختل شي په همغه جلسه کې حکم صادریږي او ځای پر ځای پر اجرا کیږي. میرمن سلطانی وایي چې د دې ډول محکمو تر سره کېدل د هیواد په یو شمیر سیمو کې ناامنی او د قانون نه حاکمیت ده. لابلې خوا راپورونه وایي په عدلي او قضایي ارګانونو کې
اداري فساد او د خلکو ستونزو ته په سم ډول نه رسیدګي هغه څه دي چې عام خلک دې ته اړ باسي تر څو صحرایي محکمو ته مخه کړي. خو د افغانستان ستره محکمه بیا دغه موضوع ردوي او وایي چې دوی هر کال په زرګونه دوسیې څېړلي دي او د عدالت د تحقق لپاره په قضیو کې قانوني اجراءات کوي. د سترې محکمې د عمومي دیوان رئیس بهاءالدین بها له ازادي رادیو سره په خبرو کې دغه ادعاوې بې اساسه ګڼي او وایي
طالب 5500 دوسیې جزایی
دی وایي تر دې دمه مو 15500 جزایی او عادي جرمي فیصلې کړې دي او امکان لري چې شاوخوا دوه دیوان نور محمد کورنی بهرنی او عامه امنیت ضد په برخه کې فیصلې کړې بي. کچیر محکمو کار نه وای کړی نو دا احصایه لکو مراغله د افغانستان ستره محکمه صحرایي محکمه د اسلامي شریعت او په هیواد کې د نافذه قانون په خلاف ګڼي او وایي چې دغه ډول محکمې په عامو خلکو باندې په زور تحمیلیږي. دا چې یو کس د دې حق لري چې د بیلابیلو قضیو په اړه حکم صادر کړي او کنه په اړه یې مولوي بابا جان سیخیانی وویل
تمام کتب اسلامي تمام علماي دین
دی وایي ټول اسلامي کتابونه ديني علما او هر هغه څوک چې اسلامي او ديني مطالعه لري پوهیږي چې صحرایي محکمه په اسلام کې نشته. د اسلام پیغمبر د صحرایي محکمو پوښتنه کوله چیرنه کوله او دای مردود ګڼله
غیر مردود مشمرد.
دغه ديني علما همدارس وایي د ورته قضیو په برخه کې یوازې د یو هیواد نافذ شوی نظام تصمیم نیول شي او نور څوک د دې حق نه لري چې په خپل سر یو پریکړه وکړي. په همدې حال کې د افغانستان د حج او اوقاف وزیر فیض محمد عثماني وایي د شرایطو د حدود اجرا ډیره سخته ده او هر څوک نشي کولای چې هغه تطبیق کړي.
د مارچ د اتمې د خزو د نړیوالې ورځې په مناسبت د راپورونو پای ته ورسیدو د خزو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړې 19 پروګرام نیمه نړۍ هم په څو شیبو کې خبريږي. خو له هغه مخکې تاندې څنګه 19 پروګرام واوري.
د ځوانانو خبرونه جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. ویل کېدل چې د افغانستان د دولتي ښوونځیو د نجونو ځانګړې تور یونیفورم یا لباس بدلیږي ځکه چې
تور رنگ چې ډیر ګرم رنگ دی. د دې تور رنگ سره موږ ډیر مشکل سره مخامخ
یو. کډ ډیر تر نیسی ځل لپاره کډغه د ښوونځي جامې بدل.
په دې اړه زموږ په څو جوړو کړو خبرونو کې د مسؤل ادارو چارواکو وخت په وخت څه ډول نظر سره شریک کړي وو.
په دې حق له هم فکر شوی دی او هم کار جریان لري.
اما اوس په همدې حالت باندې کفایت کوو.
موږ په پولیسي جرګه کې
په دې باندې بحث ولرو.
په هني وزارت کلونه کلونه د دې نظریاتو جاج واخیست. په پای کې نوې لایحه ترتیب کړه.
دوستانو خصوصا د نجونو په ځینو خونځو کې د زده کوونکو ترمنځ اوستاس یا وازه شته چې په سرلی ته به د نجونو د غتور یونیفورم په کوم بل مناسب رنگ واوړي. دا خبره څومره رښتیا ده؟ له اسلامي نظر رښتیا هم تور لباس کومه برتری لري او کنه؟ نن نه تاندې څنګه کواوري هم زولو نو لدې هرڅه خبرې دلې شي. زه نورګل شفق یم. ګرو کابو څلور کال وړاندې د افغانستان د تودو یا ګرمسیر ولایتونو یو شمیر زدهکونکو جنو د خپل خونځي او لتور یونیفورم یا لباس څخه په مختلفو دلایلو شکایت درلود او خپل نیوکه د ځوانانو لپاره د ازادي رادیو لدې خاص خبرونه یعنی تاندې څنګه سره شریکی کړي وي. لنور خبر وړاندې د دوی غختنی او شکایتونه اورو.
زه کندهار شهر د محمود طرزي علي لیسې دی ولسمې الف ټولګي زده کوونکی یم. لکه څنګه چې د کندهار شهر ډیر ګرم ولایت دی نو په دې خطر باندې موږ ته باید یو بل رنگ انتخاب کړي. تور رنگ چې دی ډیر ګرم رنگ دی.
زما نوم تور پیکی حقیار د نحمد ال ټولګي زده کوونکی یم. د مکتب لباس دا چې یو بل رقم وي مثال سپینچک غوندې وي بیا به ملک زره خو کنه ځکه چې المر به دومره نه کښول انسان ته به زره رم نه رسول. و ځینی خلک د سړي چې هغه د بدن چې غوړ دي هغه چې یعنی کله د ګرمۍ سره حساسیت کوي دا غوي په بدن باندې یو رقم دانی راخیږي. خپل په دې تکلیف باندې پر اوس کله تخته شو.
زمانو همایره د دیواله سي د لسم ټولګي زکون کیم خبره د اقتصاد د او باز نور موضوعګانی دي چې د اسلام په چوکاټ کې باید مونږ لباس واغنو او شکم لباس مونږ ته د دولت لخوا مقرر شوی زه فکر کوم دا ډیر یو ښه لباس دی
میرخصار ساحل جوړه تور کالی خو خدا یو طرف چې دا ډیر سنگینه کالی دی خو ستونزه دا ده چې دا ګرد ډیر زر نیسی دی لپاره کدغه د خوندي جامې بدلې شنو خدا کچیر د زما په خوخه وزارت معرفو کې نو کده مکتب د کالو رنگ زرغون شون دا پډی راخې ټیګری سپین سم دی
دوستانو په دې اړه زموږ په جوړې کړې لومړی خبرونه کې د هلی احادی په نوم یوې پیغلې راته ویلی و چې تور رنگ د پوستکي ترڅنګ په رواني لحاظ هم سړی ځپي
زما په ان تور جامې ګرمې جامې وي او دا ویل کېږي چې د رواني د پلوه هم دا تاوان لري بځې داسې خویندشته اته غوي و چې اته کومې ورځې نه چې موږ تور جامې غوندو نو داسې احساس کوو چې زموږ دغه استعداد ورځ په ورځ کمیږي همدې په خاطر دی چې ډېرې نجونې د ډېرې خویندې د دوی د غوښتنه لري چې د دغې جامو البته یونیفورم باید یو څه تبدیل شي خو هیله مې د دې ترڅنګ دا ده چې باید شوخ رنګ ورته ونه ټاکي ځکه چې په دري کې متل دی وایي زیبایي د سادګۍ
موږ د ځوان روان شناس شرف الدین عظیمی نظر هم په روان باندې د تور رنگ د اغیز په اړه پوښتلې و هم زولو د ویلی وو
رنگ په ځانګړي ډول د انسان په بیقراری په استرس د وینې په فشار په ذهني تمرکز په عصبي سلولونو د سترګو په ستړیا په جسم په روان په احساسونو حتی په احساساتو د ورته موضوعاتو باندې اغیز کوي تور رنگ یو تر ټولو ډیر د بحث او پاملرنې وړ رنګ د پاروپونه کې چې تر ډیره بریده پورې څېړنو ښودلې چې ښه رنګ نه ده اروپایان په دې نظر دي چې تور رنګ په انسان باندې فضا او موقعیت یو ډول تنګوي یو ډول د نفرت رنګ ده تور بل د ناامیدۍ رنګ معمولا تور ده تور رنګ په عمومي ډول د انسان که هغه نارینه ده که ښځینه د دوی په هوش او استعدادونو اغیز کوي او کله غواړو چې د یو ځوان استعداد د یو ځوان وړتیا ته وده ورکړو نو موږ باید داسې یو معنی ونه لرو لکه تور رنګ
اوس راځو دې ته چې د پوهنې وزارت چارواکو او ځینو اړوند نورو مسؤولو ادارو له تیرو څلورو کلونو راهیسې د دې موضوع په ارتباط څه راته ویلي دي د پوهنې وزارت د هغه وخت مطبوعاتي سلاکار ګلاغا احمدي
په دې حق له هم فکر شوی دی او هم کار جریان لري تر څو پورې موږ دغه یو لباس دغه یو جامه خپلو زده کوونکو ته معرفی کړو چې هغه د دوی د آرامۍ سبب شي او د دوی د خوښۍ سبب شي او زموږ د ټولنې د عناناتو سره سم وي او د پوهنې نظام پرې ښکلی او منظم ښکاره شي
د 1992 کال د چنګاښ میاشت د پوهنې وزارت د هغه وخت ویاند امان الله ایمان
ځینې کسان وایي چې دغه په ګرمۍ کې ګرم وي او په شاګردانو باندې بد تاثیر لري ځینې بیا دا تاییدوي مختلف نور اقوال هم شته دي په دې رابطه باندې تیر کال هم په رهبری شورا کې یادونه شوې ده تر اوسه پورې متاسفانه تصمیم نه دی پینول شوی کلي تور باندې د شاګردانو له لورې موږ ته په دې رابطه باندې کوم وړاندیز نه دی شوی که چیرته مشکلات لري موږ مطمئن یو چې دوی په جدیت باندې یادوي او د دوی جدیت موږ دې ته اړ باسي چې په دې رابطه باندې د تغییر تصمیم ونیسو اما اوس په همدې حالت باندې کفایت کوو چې همدغه یونیفورم د اوناسو شاګردانو لپاره په نظر کې نیول شوی دی
دوستانو موږ د مکتبی نجونو د تور یونیفورم د بدلون په اړه په پارلمان کې د هغه وخت د دینی فرهنګي معارف او د لوړو زده کړو د کمیسون غړي کمال ناصر اصولي نظر هم اخیسته وو
د وړي په موسم کې تور رنگ په عام ډول په دنیا کې څوک نه اغوندي اکثره سپین رنگونه تیز رنگونه اغوندي هغه رنگونه چې په وړي کې د صحت لپاره او په داسې تیزه ګرمۍ کې او په داسې شرایطو کې چې په افغانستان کې په مکتبونو په ښوونځیو کې سهولتونه نه دي موجود په مقایسوي ډول لکه د نورې دنیا مکتبونه بعضه موافق چې دغه رنگ ته باید تغییر ورکړل شي که ولسی جرګې ته په دې مورد باندې د متعلمینو شکایت خطونه یا د خلکو تقاضاوي موجود وي موږ به په ولسی جرګې کې په دینی او فرهنګي کمیسیون کې په دې باندې بحث ولرو او دا موضوع به د یوې طرحې د قانون په ډول ولسی جرګې ته وړاندې کړو تر څو موږ دا تصویب کړو
او تیر کال بیا د پوهنې وزارت د نشراتو مسؤل محمد کبیر حقمل داسې ویلی وو
موږ چې څو کلونه وړاندې ولیدل نه صحیح کارکوونکو نه هم والدین او نه هم خپل زده کوونکو په ګرمه هوا کې له تورو لباسونو نه کسان ډیر ښکلي لباسونه دي له دوی نه ډیر رضایت نه درلود ځکه ویل کېږي چې ګرمي جذبوي او زده کوونکي ورسره په تکلیف کېږي پوهنې وزارت کلونه کلونه د دې نظریاتو جاج واخیست وی ارزول په پای کې نوې لایحه ترتیب کړه متاسفانه تر اوسه پورې هم د دې لایحې عملي کېدو ته نه د پرانیستل سوی جدا موږ دا تعقیبوو چې د لایحه زر تر زره پاسي او عملي سي
مننه هم زولو چې تاندې څنګه اوري 2019 کال چې د نجونو په ځینو ښوونځیو کې د دوی د تور یونیفورم د بدلون اوازه خپره شوې څومره رښتیا ده او د بدلون په اړه به یې کله پرېکړه وشي؟ د دې پوښتنې ځواب لږ وروسته په خپله د ښاغلي حقمل له خولې اورو. خو تر هغې مخکې له یوه افغان دیني عالم شمس الحق فروتن څخه اورو چې په اسلام کې رښتیا هم توره جامه یا لباس کوم ارزښت لري او کنه.
الله هم دلته فرمایي چې یا بني آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا. ای د آدم اولادی، الله تاسو ته یو داسې لباس را لېږلی یواری سوآتکم وریشا چې هغه ستاسو پټ ځایونه پټ کړي. رنګ بیا آزاد پرېښودل شوی، یوازې د نارینه وو لپاره د سره لباس اغوستل منع دي. داسې ځانګړتیا چې همدغه یو رنګ د اسلامي دا موږ نشو ویلی او د نړۍ هیڅ عالم یې نشي ویلی. علماو شرایط بیان کړي، یو دا ده چې د ستر د عورت په غه کې اوسي، بل دا چې ډېر تنګ نه وي چې د انسان د بدن برجستګي او څرګندوالی هغه په کې راښکاره نه شي، بل دا چې د ښځې لپاره داسې لباس چې هغه د سړو سره مشابه وي او د سړیو لپاره داسې لباس چې هغه د ښځو سره مشابه وي. نو که چیرته دغه شروط په یو لباس کې که هغه په هر رنګ کې وي، په هر شکل ګنډل شوی وي، یا په خیاط یا په بل که دا شروط او دغه قاعدې او تعریفونه په نظر کې ونیول شي هیڅ مشکل نه لري.
ملګرو، د کابل پوهنتون یوې محصل خپل نظر داسې را سره شریک کړی و چې زموږ اکثره کورنۍ غریبې دي او ګڼې یې دوه ځله څه چې یو ځل هم خپلو اولادونو ته د مکتب د ځانګړو کالیو د اخیستلو وس نه لري. نو که د مکتبي نجونو تور لباس بدلون کوي، باید په داسې وخت کې اعلان وشي چې داسې کورنۍ له دوه ځلي مصرفه وژغورل شي. د دې په قول،
زما په نظر ځکه چې ټول زده کوونکو د خپل یونیفورم ځان ته اخیستی دی، نو که اوس بدل سي دوی باندې به دو چند د مصرف راسي او یو اقتصادي ضربه ورته واردېږي. داسې کورنۍ شته سي هغوی یا ته د خوړلو د سهار د ماښام نه لري. نو که چېرته دغه مسله چې دا راتلونکي کال کې د ژمي نه اعلان وسي او دغه امر ورکړي، بیا به اقتصادي ستونزې به هم تر هغو نه وي.
اوس نو راځئ همزولو د نجونو ښوونځیو د تور یونیفورم د بدلون او یا نه بدلون په اړه د پوهنې وزارت د نشراتو مسؤول محمد کبیر حقمل خبري واورو. مرکه می ورسره کړی ده.
حقمل صاحب، د خونځیو د یونیفورم د بدلون خبره شوی و او اوس دغه سي ځینی اوازې شته دي د شاګردانو ترمنځ چې کالی بدلون کوي او هغه د حمل ته لږ وخت پاتې دی، نو دغه اوازې تر کومه حد رښتیا دي که یو اطمینان ورکړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تر اوسه پورې هیڅ ډول تصمیم په دې چې نوی کال کې به زموږ زده کوونکي یا ښوونکي بیل یونیفورم لري نه دی نیول شوی. اما د دې لپاره چې په مختلفو وختونو کې رسنیو کارپوهانو نیوکې همدا وي چې خصوصا د نجونو کالي تور دي په ګرمي کې دا کوي ها کوي، د پوهنې وزارت د جامو په لایحه یا د یونیفورم په لایحه کې بدلون راوست. دا لایحه دا ستاسو تر مخ یخې ده په شپږو فصلونو او دولسو مادو کې نهایی سوی. یو ډیره کلی لایحه ده، کلیوالو سیمو ته هم لباسونه په پام کې نیول سوي، ښاري سیمو ته هم په پام کې نیول سوي، د لومړنۍ ټولګې لپاره، د منځنۍ ټولګې لپاره او د لیسو لپاره، د ټولو لپاره مشخص رنګونه او مشخص ډول د کالو په پام کې نیول سوي. حجاب باید محفوظ وي، د اسلام اصول باید محفوظ وي، بدن د جلی یا د هلک باید پکې پټ وي. خو دا موضوع لا هم نهایی نه ده، لا هم باید د معرف وزارت کې بحثونه ورباندې وسي او تر هغو بحثونو وروسته له ولسمشرۍ عالي مقام سره شریک سي، ځکه چې جمهور رئیس هم یو ځل په دې اړه لیوالتیا ښودلې وه چې دا لایحه دا وګوري، خپله د زده کوونکو او د ښوونکو د جامو په لایحې باندې یو فکر وکړي او وروسته د هغه نه به اعلان سي. دا چې کله اعلان سوله هغه وخت عملي کیږي. نو د اوس لپاره د هیڅ څوک دا واضح هم نه خپروي او نه د هم ځان ته د پوهنې وزارت د استازي یا ویان حق ورکوي چې د وزارت په نمایندګۍ د وزارت کې راتلونکي بدلونونه اعلان کړي. موږ بیا په خپل وخت اعلانو او ستاسو له لارې به له ټول هیوادوالو سره شریکو.
وروستۍ پوښتنه مې دا ده چې که کلم دغسې یو تصمیم نیول کیږي، یعنی دې ته به مو پام وي چې په داسې وخت کې اعلان کړي، ځکه چې موږ ټولنه غریبه ده چې په هغه وخت هغه کالي وکړی شي.
انشاءالله وخت به هم ښه وي، ډول به هم ښه وي او نتیجه به هم ښه وي. زه هیله من یم چې په ټولنه کې د بدلون د منلو کلتور رایج کړو او په ټولنه کې د نوښت کلتور رایج کړو.
ډېره
مهرباني.
دوستانو، تاسو ته د څنګه یو د ازادي رادیو نور خبرونه پر دې انټرنیټي پته هم موندلی شئ، pa.azadiradio.com. که غواړئ چې تاسو ته څنګه پر ټولنیزې شبکې فیسبوک وڅارئ، نو پته ده facebook.com/tandisangi. او زما پر دې برېښنالیک پته د دې خبرونه په اړه نظرونه را سره شریکولی شئ، shafaqn@rfer.org. نه لا پامن.
نیمه نړۍ
د ښځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې مسوده نیازی
د نیمه نړۍ درنو وريدونکو سلامونه مې ومني په دې هله چې روغ جوړ او خوشاله به وي نننۍ خبرونه پیلوو
تد ژوند د غرب چینې تد مینې دنیا دی تو وګما د ګلابونو ته پیدا نیمه نړۍ
روانه خبرونه کې ل یو بی وزلی میرمن سره غږیدلیم چې په ډیرو سختو شرایطو کې ل خپل ماشومان سره ژوند تیروي درې کال کېږي چې میړی بندي دی او دا په یوازې ځان ل خپل اتو ماشومان ساتنه او پالنه کوي دا خبرونه زه مسوده نیازی وړاندې کوم قدرمنو اوریدونکو زمک پټولنه کې میرمنې لرنګ رنگ ستوند سر لاس او غریوان دي ل کورنی تاریخوالی څخه نیولې تر جبر زور زیاتی په زور او واړه عمر کې ودیدل اقتصادي ستونزې او په ځینو مواردو کې آن د کور او ماشومان سرپرستی هم د دوی په غاړه وي په افغانستان کې ډیری میرمنې لدې کبل چې میړونه وفات شوی دي یا کلونه کلونه په بهر هیوادونو کې مسافر وي او یا د کوم جرم په تور باندې وي دوی په یوازې ځان له ماشومان او کورنۍ ساتنه کوي او د ژوند ټول مسولیت دوی ته ورلغاړي وي 15 کلنه وسیله هم یو له همداسې میرمنو څخه ده چې د کابل ښار په یوې غریب میشتې سیمه کې په یو زاړه او ابتدایي کور کې ژوند تیروي دوه وړې او نمجنې کوټې خړ دیوالونه او بې دروازې کور وسیله په دې کور کې له خپل اتو ماشومان سره چې کشرې درې کلن او مشرې دیارلس کلن دی ژوند کوي دا وایي درې کاله کېږي چې میړې بندي دی دا په یوازې ځان د خپل ماشومان ساتنه کوي پس له خدایي یوازینی مرسته کوونکی گاونډیان دي چې څناڅه مرسته ورسره کوي میرمن وسیله وایي د ورځنی ژوند د تیرولو په خاطر دیارلس کلن لور د ممیزو په فابریکا کې کار کوي چې د ورځې سل یا 500 روپۍ ورکوي چې دا پیسې یوازې د کرایه کیږي
ما سره درمه د غزوینه د لاس کلنه د دا سړي زګم لګم کشمش پاکه دوته سړي یو ټکول بزور لګم اخم ما زګم د لاس کړه 500 کړه سړي زور وای صدر پي دا نو کانو لاسونه ټول یو غشي پاکه توره ته بیا وخت سړي ویني چې راسي مور سوخ را تکي وځي خڅنګ کوم چې سوخ یو خدای په موږ د حال را وسته نو څنګه کوم چې سوخ کوي زګم وځي کز در سره زوم کارت دا وړ ما شومان ز پیګن تانه بڅ چې ته موټر وای یو بل ویګي چې ته به ور اچي زوبل بس زز وای خارت ته قربان زنه استایم ما شومان ته به زګورم ته سب راز راسي بخې کاین نیما مریض زه یې ته وی یې استفراغ کوي بل مرز زه خسته په مرز ورولینګ مې ته مور ما هم کار نه کړته په ځوالي وزه کار دیونه کله دا کور کرای وګوره دا ورځ یو ګوره دا څنګه سخت وګوره مونږ کېږي او تا نن کارونه کوم چې نو نس مې کوي څنګه مې کړی مریض مې ته وی مې سر خو کېږي خدا پاک دا دلی ما ځلې دې نه دا چې وځ داس مزدوري ته خاري غریبې ته ما څه ښکاله ده چې غدا چې وې دې پر دې کور دې په پر دې کور کې خدمتونه کوي پر دې کور ساتنه قدر عزت نه
میرمن وسیله همدار زیاتوی ماشومان ډیر واړه دي دا نشي کولای چې په کور کې یوازې پریکدي او لکوره بهر کار وکړي واړه زامنی کباړ او لرګی راټولوي چې څناڅه خرچي پوره شي
دا ماشومان زیاته په ویل کې ونه کاغذونه پلاستیکونه کباړ راټول کړي پښتان راټول کړي پډیرانو ګرځي چې سوزه چې وزله غټه کې وزله کباړ راټول کړي خاص راټول کړي کاغذونه راټولي خو ځینی ماشومان لرې نه سنتای ځونه دي ماشاالله دونه یو پاته سره اولاد نه دا خو کور کې چې مور نه یې ورته دا ډیره ګرانه ته مامي چې زوی په کور کې پریده ما زه روانه سم او چې بیرته راځم یا به برخه نیولې یا به چشته وره چولې یا به کوم موټر وهلې نو چې به پراتې یې نور باندې ته کم ویره زیاتی
ته یبې ځوانې خزې لپاره چې خاوندې په کور کې نوي ډیره سخت ده چې په یوازې ځان له ماشومانو ساتنه وکړي میرمن وسیله وایي د شپې له خوا ډیره بیریږي او د اندېښنو له لاسه خوب نه ورځي
څه دا دی چې وي خدا پاک خپ پیدا کیږي بعدم په دنیا کې پیدا کیږي چې خدا پاک د دې خو بو سوکره وایي ښه تی وی ښه خو مې وته چې ګل کالي وري د دنیا له کوزو له بار سره راخله په معنا کې دا به شو لاس دا به شي دا به مې اولاد ته دا به څنګه چې خدا پاک دا به سره کوم برزوند را باندې راغی دا ډاره مې چې خو بو تختي یا د خپل نیمه خو بو تختي سپیرانو نظام سوکره و اوس ته کار راغله تر ازم مخ مغه ته ما تر دا یو کار کیږي کور کې دا کار کیږي پر سم درازه غشه ما تر بس چې درازه یې جوړک خاون ته میچوار زما غاته د سزارې د سزارې چې خدا پاک دا به سره کوم کوم مرستات څنګه زول د ما ما شومان چې خوري کړه زته د خوري کړه چې کی هغه ته نه چې ما ما شومان وګی دی ته کی دی د سره کوم ستوند ته یاد سخت را باندې چې لګي د شپې داري کوم چې خدا پاک زه غو نه بچو سره ټول سم یا په لګا پته نه کوم چې سړی بس لا تر کوچوي جزاره خپل قوت تر اوسه خلک دی دی ته باز خپل قوت چې کو خلک دې کړي دې پاس خپل کور او باز
میرمن وسیله همدارنګ وای دوی کابل ته په دې هیله راغلل چې ماشومان به زده کړی وکړي او خې ژوند به ولري. نو وړي وای خاوند می تر زندانی کېدل مخکې جوالی توپ کاوه، هغه وخت کوه چا وا کلم دوا کیسه کینوم ځکه چې په ماشومان می د پلار سیوري وو، خو اوس ورته ژوند ډیر سخت شوی دی. میرمن وسیله د خپل ژوند د ترخو شیبو کیسه کوي چې کله کله د خوراک لپاره څه نوي چې ماشومان ته ورکړي. نو مړی وایي یو شپه همداسې ماشومان وږي ویده شوي وو، بیا یې ورته همسایګانو د خوراک یو څه رالیږلي وو. دا نور کیسه کوي.
هغه ورځ وږي ته کې پراته ما هم کوم سایګان نه سای ما هم ځای ورکړ چې مال ماشومان ته قطغم چم نو کړ نو ماشومان څنګه مزي څو سم ډوري چې نه قطغم څنګه کوم ما سم دې ته چې ځای ورکړ دوی څنګه لاستل نو پاسته وای مودي مالا کاشکې څو په دې وخت کې مت چې راوی خو ما زه خیر ده زو صبر کې خدای مهربان ده سبا ته به پیدا شي سم هم کړ په ماشوم راغی په دا دروازه وازه کې دروازه چې ودم ماتم د دروازه ودم زل ماشومان ورته وای زه خوښ ادم لري مور چې یو خبر چې خبر سم مون کړ نو سایګان وګریزي راوړل ډوړې دوه نه نو دوی وسم غوړا کوم دا خو مال نه زوی دا وسم خرش پد هر وسم نه نمرې سبا سات به خرې برزې گشتو ګام پکوي اوه د څه نخې کې دا وړ کې غټان خو کي پیږي صبر وکي دا وړ کې خو صبر نه کوي وره کما ته ونی نسره کوي چالو کورې را واخله خو زو چا کوته زو چې ما تر کې اورېج کوته وای دوه ورځې مې درې نو اخر ز چې شرم شرم راته درې چې خدا پاک تر څو بز کوته وای ته ما ته ډوډۍ راکا زز چې د سیسن چې ځالم چې خدا پاک دغه څنګه څنګه سخت دی په ما را وسه نو یا بری د اولاد راکاو بیا چې راک سره خو بنه بنجاب لا تو روزینه پکا پیدا کوله کنه دا اوس ماته روزینه پکا مانه وړي ماته د روزي ډوډۍ خوراک ولې زبدو چلو کومه دا رقم ته عمر ته تیږي.
میرمن وسیله خپل خپلوانو هم ګیله منه ده، وای چې له کلنې خاوند بندې شوی دی هیڅوک پوښتنه نه کوي، حتی ورونه هم له دې ویری چې پیسې درې ونه غواړي د دې احوال نه اخلي. نو مړی وای څو ځلې د خیاطۍ په کورسونو کې هم ځان شامل کړي، خدا چې ټول فکرې کور او ماشومان ته وي هغه هم نشي زده کولای. وسیله وای کله کله مې د ژوند له ډیرو ستونزو سر په درد شي، بیا په ماشومان خپل ځړ ته شوم.
زه چې د سیسن چې ځالم چې دې ما زو د سر مې دې سی چې دې را باندې سی چې زم چې ملګر سات ته چې بلی ما د سر لاس له تر کوچ مې دسمه په سر مې بوز غو بوج راسي په سر مې درد راسي را وی زه څه خا ته څو به خص څه څو زان نه دغه زله خا هر د پدارې سي تا څو مې مزه بروي کړه بس سم دا ته غ سخت مې سي تر و مې د پلان باندې خانه دې دا په دې بلګې ته چې سخت دې تر تر یې دي کې مې مزه بروي خیر دې بیا دې چې کله کله غلي کې نه کله چې مور مې خو چې نه دې کړي زه تا ته مې نور مې په سر په مزه را درته وې چې سر مې مزه نه خانه چې تب نه ونه کړې مزه هم خوته چې زان دا وسه مې راغ ټول مسله زاري مو مرز زې مکه خاط مو ټول مزه مې خبر منو مې کار کو مو تاسو خبر ما کوم نو مو دې مزه شکه.
ځینې میرمنې د کور د خرچ لپاره که کوم بل عاید ونه لري نو خیاطي مالداري او د تور د نور کارونه کوي چې گزاره یې پرې وشي، خو اغلی وسیله وایي دا دومره پیسې نه لري چې یو څو چرګې واخلي د هګیو او چرګانو د خرڅلاو له درکه د کور خرچ پوره کړي.
چا چرګې مې ډېرې دلودایم خو خو مثال یې ورځې لاس هګۍ کولی ما خرڅولی ما ته مثال 2500 روپۍ کولې پیسې مې واخلې چې 5 شپږ واته نه لاس چرګې مې کړي خو هغه هم نسته نه یې لرم کنه پر ماشومان ته چې مورې د کلي هګۍ ایسته راته شروع کړه دوکانو کې هګۍ راته اخله قرض به یې راوړو مونږ ته یې اخله خرڅه جوشه وبه خرڅه وبه پروس کلي مې هګۍ ورته جوش کړې زوی خیر د خلکو څنګه وړي خرڅه یې وخت پاک زه خو ډېر تعلیم نه لرم ماشومان ته مې هګۍ جوش کړې بېرته راغله هګۍ ډک قالب را ولې وزوې خو مورې مونږ نه خرڅې د خلکو خرڅه ولې وخت د دې ته مې شامې چې بعد د کم بختای مې د ماشومان د هګۍ خلکو وړي خرڅې دي ما بېرته ډک قالب راوي را نه بازي.
دولت او اړوند ادارې هر کال د ښځو ورځ او د تورته نور پروګرامونه لري چې په ترڅ کې د ګوتو پښمیر ښځې په مادي او مانوي ډول تشویقوي، خو آیا وسیله او د تورته په سلګونه هغه میرمنې چې د ژوند له ناخوالو سره مخ دي کله یې چا پوښتنه کړې او یا څه کومک ورسره شوی؟ میرمن وسیله وایي کله هم دولت د دې پوښتنه نه ده کړې. دا وایي دولت ته هو ښځو لپاره کار کوي چې ژوند ښه دی.
دا دولت کوم خدای ښځو غل مانځي په دغه کې زلم دوی لمانځي باید چې دغه غریبو خلکو حل ویني چې غریبانو خلکو ستونزې حل ویني چې سبا پیدا کړي بېګا تاریان یو مړی ډوډۍ روزي تاریان احتیاج مو ته چې خدای ما اولاد بچي وخوري چې هغه چې په دغه لمانځي هغه چې غریب سره کومک وکړي ګزاره یې هم کېږي هر کار کوي سر کس هغه خلک راټولوي داسې خلک هم د څوک نه حل نه ځان نه خبره وي او زه هم پټې سترګې هم نه ښه وینم نه بعد چې په کومه خوا زه لاړه سم خدای دا هم یو بل راته وایي چې ته داسې وکړه ته داسې وکړه خو بعد ادرس به مې پېژندله شمېره به مې پېژندله لارې ګودرې به راته معلوم وي موږ ته خو هېڅ هم نه دي معلوم چې درس مې ویلی والی څه غم به مې
وزتي
درنو اوریدونکو د نیمه نړۍ خبرونه هم دمروه کا غواړی مختلفونه راوستوي د پوسټ باکس پته مودا دی په کابل کې 1400 هرات کې 3000 کندهار کې 2000 مزار شریف کې 19 جلال آباد کې 3000 په خوست او کندوز کې 1 تر بیا مو په لوی الله سپارم خی چاري
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com